دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم پام وکړئ د سات خبرونو ته سپینې ماری په ویلامی کې ویلي چې جمهور رئیس جو بایدن په کورونا اخته شوی او دغه ناروغي کمزوري نشي پکښې لیدل کیږي د سپینې ماری ویاندی کرین جان پیر ویلي شغلی بایدن د کورونا واکسین بشپړ کړی او دوه ځلې واکسینونه هم کړی دي جمهور رئیس بایدن ته د پاسکولو وېډ درمل ورکړ شوی او دا وخت امریکا د ناروغي او د مخنیوي د ادارې د لارښوونې لمخې په سپینې ماری کې قرنټین دی اعلامیه وایي چې جمهور رئیس بایدن خپلې ورځنۍ چارې په بشپړ ډول پر مخ وړي د سپینې ماری په اعلامیه کې ویل شوی دی چې جمهور رئیس بایدن به د قرنټین پر وخت ملاقاتونه د ټلیفون او انټرنیټ د لارې ترسره کړي تایوان ته د امریکا د ولسی جرګې د مشرې نانسی پلوسی ممکنه سفر په واشنگتن کې اندېښنې راپارولې دي جمهور رئیس جو بایدن وایي د امریکا د پوز د هغو اندېښنو له امله چې د میرمن پلوسی له سفر سره مخالف دي چې وایي کېدای سي دا کار له چین سره اړیکې ترنګلې کړي که څه هم د ولسی جرګې مشرې تایوان ته د خپل ممکنه سفر په اړه څه نه دي ویلي خو په دې اړه خبرسو راپورټونو د چین غوسه راپارولې ده چین ادا کوي چې د تایوان ټاپوې برخه ده جمهور رئیس بایدن په دې اړه د خبریالانو د پښتنو په ځواب کې ویل چې د امریکا پوز فکر کوي چې په روان حالت کې دا سفر ش نظر نه دی او زیاته کړه معلومه نه ده چې دا سفر به وسی او کنه ټاکل شوی ده چې جمهور رئیس جو بایدن به په راتلونکو لس ورځو کې د چین له جمهور رئیس شي جی پینګ سره د انټرنیټ لاري وګوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي ستونزو او په اوکرين باندې د روسیې درغل پاړه خبري وکړي دا کډوالو د کونو یو ډلې د چهارشنبه پر ورځ راپورت ورکړ چې د 2023 میلادي کال په لومړی شپږ میاشتې کې هدا عقل نه سو وات یا ها کډوال چې غشتلې د سمندر لارې اسپانیا ته بلاړ سي یا ترې تم سیوی او یا مړ سیوی دي دا په داسې حال کې ده چې د کامندونو فرانداس سازمان د معلوماتو مخې د تیر کال په لومړی شپږ میاشتو کې د هاو کډوالو شمیر چې اسپانیا ته تک په لارې کې وژل سیوی وو 2000 تنه وو د غیر دولتي اسپانوي سازمان د هغو بیړیو معلومات تعقیبوي چې د خطر په وخت کې د مرستي غوښتنه کوي د یاد سازمان د معلوماتو لمخې د 2023 میلادي کال په جریان کې چې د کډوالو لپاره یو خونړی کال وو اسپانیا ته د رسیدو لپاره څه باندې 4000 کډوال یا وشل سوي او یا هم ترې تم سوي دي د هنګري د بارنو چارو وزیر پرند پنځشنبه پر ورځ له روسیې څخه د نورو غازو د پیرولو لپاره د خبرو لپاره ماسکو ته تللی دي هنګري د روسیې نږدې اروپایي ګاونډي هیواد دی او له دې وړاندې پر روسیه باندې د بندیزونو پر لګولو هم نیوکه کړې وه په هنګري کې د فیډرس واکمن ګون ویلي چې د غیواد د بارنو چارو وزیر پیټر سیارتو ماسکو ته تللی او هلته به له روسي چارواکو سره د 200 متر مکعب اضافي طبي غازو د پیرولو په اړه خبري وکړي د جون په میاشت کې اروپای ټولنې پر اوکرين باندې د روسیې د يرغل لامل له د غیواد څخه د غازو په واردولو باندې بندیز ولګوي اروپای کمیسن یو ورځ وړاندې د اروپای ټولنې لغړو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په راتلونکو څو میاشتو کې چې د روسیې په طبي غازو باندې خپل تکیه کم کړي د ایران یوې محکمې د یوې ودانۍ د نړیدو په تور شل تنه مجرم پیژندلې تیر مې میاشت په بادان جنوب لویدیځ ښار کې د یوې ودانۍ په نړیدو سره لږ تر لږه درې څلوېښت کسان ووژل شول ایران دا هم ویل چې د دې ودانۍ د شاري مدیریت او تخنیکی څارونکو هم ملامت دي د یو روسي کلونی کې په ایران کې د بدانیو د نړیدو ډیری پیشي لیدل سیوی کارپوهان تر ډیره د دې پیشو لامل د خوندیتوب د معیارونو نه مراتول او په شاري مدیریت کې فساد بولی او د خړو نړیوال پروګرام رئیس ډیوډ بنز د چهارشنبه پر ورځ د امریکا کانګرس غړو ته پر نړۍ کې د خوراک د کمی پاړه د خطرونو پاړه معلومات ورکړل او ویل کروسیه د اوکرين غنمو د صدرولو په لار کې خندونه ختم نکړل او خپل سره نړیوالو بازارونو ته وانستوله نو کېدای سي راتلونکي کال ټول نړۍ د خوراکي توکو د کمای سره مخ سي هغه زاده کړه دا به یو داسې بوران وي چې موږ به خپل ژوند کې نوي للی به زه یادونه وکړه چې په 2003 کال کې چې کله په نړۍ کې ګرانی زیاته سی وه او د خوراکي توکو به زیات سوې نو د نړۍ په 500 هیوادونو کې کډوډي جوړ سوه او مظاهره وسوې هغه زاده کړه چې د نن ورځې وضعیت راغه ډیر بد دی او موږ لمخره په څو هیوادونو کې بے ثباتی لیدلې په سرلنګا کې دا کار وسو او د غراز په مالی چارډ برکینافاسو کې هم بے ثباتی لیدلې هغه دا هم ویل چې په 15 سلويشت هیوادونو کې 500 میلیونه کسان لوږې ته نږدې سي بي دي دا خبرونه تاسو ته امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد وایي چې کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د مرستیال په مشرۍ د سفر پر مهال په یو لړ مسلو د دواړو غاړو ترمنځ موافقه شوه چې ورسره به دغه دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري وده وکړي. دغه خبرو ته د خصوصي سکتور استازي نه وبلل شوه. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د چاشمې د ورځې نه وخت د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت د برسل صالح احمد پروکی په مشي یو پاکستانی پلاوی او د طالبانو د حکومت او صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په مشي د یو پلاوی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي مسلو په سر کابل کې د ورځې خبري پاتې ورسی. د دغه خبرو وروسته په ویلامه کې چې د دواړو لورو لخوا خبره شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ او د دغه هیوادو لاري د سیمې هیوادو سره د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې پر یو لړ مسلو د موافقو یادونه شوې ده. د طالبانو د حکومت بهرنی چارو وزارت مرسل وان احمدزی تکلوی چې دغه پلاوی د بهرنی چارو د وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی سره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو مسلو خبرې کړي.
په ناسته کې د سوداګرۍ پر پراختیا، ترانزیت او بوري نقطو کې موجودو ستونزو پر حل، د ویزو پر تسهیل، د تګراتک پر مهال د افغان مسافرو د ستونزو پر هواری او د تورته موضوعاتو خبرې وشوي. محترم متکی صاحب د اسلامي امارت د اقتصاد محور پالیسی لمخې د سوداګرۍ، ترانزیت او همدارز د دوړو یوادونو ترمنځ همکاریو پر اهمیت خبري وکړي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت معین شاغلی فاروقی د اسلامي امارت سوداګرۍ، مالی او اړوند وزارتونو سره لشوې مجلسونو خوشي وشو ده او ژمنه وکړه چې افغان سوداګرو ته په پاکستان کې د سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې اسانتیا رامنځته کوي.
د طالبانو د حکومت وانځبي ولا مجید لوخ په خبره شوې لامه کې ویل شوې چې پاکستاني لوري داډ ورکړي چې د واګي سرحد لارې به هینتا د افغانستان د صادراتو په وړاندې هیڅ محدودیت شتون نه لري. دغه راز دواړو خواو ما پکې کړی چې د روان میلادي کال لاګیس مې چې روسا به د دواړو خو بربري لاري د افغانستان او پاکستان ټول سیمو ته تګاتګو کړي. په دې لامه کې ویل شوی د سوداګریزو توکو د انتقال د مودې په اړه دواړه لوري دې پایلې ته ورسېدلي چې پاکستان پاغو ترانزیتي توکو چې د دوی له خاورې افغانستان ته داخليږي هیڅ زماني کېد نه وزکي. همدارنګه افغانستان د خپل خاورې څخه پاکستان ته د توکو د لیګ موده له 15 ورځو څخه 8 ورځو ته پورته کړه. په لامه کې راغلي چې د سیمایز اتصال په هدف د افغانستان، پاکستان او ازبکستان ترمنځ د رغیزه ناسته په مناسب وخت کې ترسره شي. دغه شم د دواړو لورو ترمنځ موافقه شوی چې د تورخم او سپین بولدک بندرونه به هر ورځ سلیلی ساته، خود غلام خان او ډنډي پټان بندرونه به هر ورځ 2 ساته د ترانزیت لپاره خلاص وي. په دې لامه کې د هم ویل شوی چې دواړو لورو سرګنده کړی چې د ځنګړي میکانیزم په جوړولو سره به دواړو هیوادونو به د وګړو لپاره د ویزې د اخیستو اسانتیاوي رامنځته کړي. په دې لامه کې هم ویل شوی چې پاکستاني لوري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د 2003 میلادي کال د اپټا تړون ته ژمن سرګنده کړي او دواړو لورو ژمنه کړې چې د اپټا د 2021 انوان لاندې د ترسره شو خبرو اترو په ترڅ کې دغو کارونو د بشپړتیا د پرامالي ګامونه پورته شي چې پرې توافق رامنځته شوی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا تړون اجرایوي لسکل نه موده د 2021 میلادي کال د فبروري په میاشت کې پای ته رسیدلې ده. خصوصي میاشتې د مخه د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې د نوي تړون په سر د موافقې سره وخت به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي راکړې ورکړي د دې زور تړون له مخې ترسره شي. په خبرو کې ما پکې شوې چې دواړه هیوادونو خصوصي سکتورونه به د بارټر سوداګرۍ لپاره د ښکارا او ځنګړي میکانیزم له ټاکلو لپاره خپل ناسو ته دوام ورکړي. کابل کې د پاکستان سفارت هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا په اړه د شو خبرو پاکله اعلامیه خبره کړې. خو په دغه دواړو اعلامیو کې د افغانستان څخه پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو او اړوند مسلو په باب سلیدي ویل شوې. د اقتصادي چارو یو افغان کارپو ایثار زیوی په روسي کلو کې په ځنګړي ډول په روسي میاشو کې د بهرنیو هیوادو او نړیوالو مالی ادارو څخه د پاکستان د پورونو اندازه 100 میلیارد ډالر ته رسیدلی.
با توجه به اینکه صادرات پاکستان نسبت به گذشته بسیار کاهش پیدا کرده،
خغلی رضاییویل پروسی که د پاکستان صادرات د تیر پرتل ډیر کم شوی. د پاکستان بازار د بهرنیو اسارو په ځنګړي ډول د امریکای ډالرو د ډیر زیات کمبود سره مخ دی. دغه عوامل د پاکستان حکومت دې تړ کړي چې خپل صادرات منځنۍ اسیا هیوادونو او هم په دې برخه کې د پاکستان لپاره افغانستان دغه هیواد د صادراتو د لارې په اوږدو کې ترانزیتي حیثیت لري.
برای پاکستان داره
ایثار رضاییوی پاکستان خپل ډیر اثر له بهر څخه د انرژي د تولید لکه ډبرو سکرو په وارداتو مصرفي. اوس یې پریکړه کړې چې له سپما څخه کار واخلي او له افغانستان څخه د ډبرو سکرو په واردولو پرځانه باید دلته په خپل هیواد کې انرژي تولید کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خوني د معلوماتو پر اساس اوس مال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راکړې ورکړې کچه 1.55 میلیارد ډالر ته رسیږي.
د امریکا غږ
غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هېروئ.
زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري اسرائیلي خبريال لین اوډانل وی طالبانو پر په زوره اعتراف کړی چې خپل دقیق راپورونه بیرته واخلي. میرمن اوډانل چې د راپور چمتو کولو لپاره کابل ته تللې و طالبانو د څلور ساعتونو لپاره د استخباراتو پر ریاست توقف کړی و. هغه وی طالبانو ورنه په زوره اعتراف اخیسته او ورته ویلي و کدی ټویټر لاره اعترافونه کې زنداني وای کی.
طالبان تاسو په کابل کې توقف کړی وای دلیل څه و؟
طالبان وایل چې ما د یو ژورنالیست په توګه نه پیژني. دوی غوښتل چې د تیر یو کال په اوږدو کې زما د راپورونو لامل مې وترټي. غوښتل چې زه د یو ټویټ لاله اعتراف وکړم چې زه د افغانستان او افغان کلتور په حق لا په هیڅ نه پیګم او د هر څه چې ما لیکلي بې بنسټه دي.
نو څنګه کابل ته ولاړې په داسې وخت کې چې هغه تاسو د ژورنالیست په توګه نه پیژندلې یاست؟
تراغی چې زه حالت نو عمر رسیدلې دا نو راته ویلي. په لندن کې د افغانستان سفارت ماته د رسنوی دوپاره د اعتبار وړ ویزه راکړې و. کله چې هغه ویزه راکوله رانه یو غوښتنه وکړه چې یو سند لاسلیک کړم او ومنم چې خطر په ځان منم. نو دا ځکه چې په لندن کې د افغانستان سفارت د طالبانو په واک کې نه دی، د مخکنی جمهوریت نظام سفارت دی. خو زه پوهېدم چې کولای شم کومه ویزه چې راکړل شوې ده پرې هغه واته سفر وکړم او په خاطر غمه د رسنوی لپاره ویزه اخیستې ده. کله چې زه د کابل هوایي ډګر ته ورسېدلم ټول معلومات مې راجستر کړل او ښه چلند را سره وشو. په سبا مې د بهرنوی چارو په وزارت کې هم په افغانستان کې د خبريالې په توګه ځان راجستر کړ. زه پوهېدلم چې دا یو اړتیا و. هیڅ وخت مې ځان په افغانستان کې د خپل حضور په اړه په ناسمه توګه نه دی معرفي کړی، بلکې د یوې مسلکي ژورنالیست په توګه وم.
په کابل کې چیرته یوړلې؟
د استخباراتو د عمومي ریاست استازي زما ملمستون ته راغلل او هغه د ملي امنیت عمومي ریاست ته یوړم او هلته د څلور ساعتونو لپاره ساتلی وم.
How were you released? څنګه خوش شوي او څنګه له افغانستان څخه ووتلې؟
Well, they asked me دوی راته ویل چې کا د دوی د غوښتنې سره سم اعتراف د ټویټر لاره خبر نکړم زنداني به میکړي. بیا وروسته زه اړستم چې وایم کوم څه چې زه کوم سختګی دي او زه د افغانستان په کلتور او تاریخ باندې نه پوهیږم. وروسته لاغې چې دا ټول کارونه یې وکړل داسې معلومېده چې اغه څه چې د دوی مشران غوښتل اغه تر سره کړل او ډاکمن شوی دی. بیرته ملمستون ته راوستلم. راته ویل چې اوس آزاد دی، په هیواد کې هر ځای ته چې ځي وړي تلای شي. راته ویل چې مونږ به درته آسانتیاوي برابرې کړو. ما ورته یو ځای وښو چې الته تلای شم. ویل نه، هلته نشې تلای. نو فکر مې وکړ دا به غوره وي چې هیواد پرېږدم. نو ل چلی رښتو کوم ساتونو کې مې د هر څه چې مې ولیدل د طالبانو د استخباراتو کسان را سره و ما هیواد پرې خوده. ل کله نه چې د طالبانو په توقيف کې و ما د خپل موټر چلون کې او هغه کسان چې ما ترې نیول کېدو وړاندې ور سره کتلی و په اړه معلومات نه لرم. نو زه احساس کوم چې د طالبانو د څار سیستم پیچلې کیږي. هغه دا زده کوي چې څنګه پر اطلاعاتو او د خلکو په فکر او د بیان پر ازادۍ څار ولري او هغه څه چې خپلې غوړې لا پسې مضبوط کړي. دا غوړه و چې ما هغه ځای پیښه وای، ځکه دا احساس مې کاوه چې هغه زما ټلیفون او زما حرکتونه څاري او دا یو ننګونه و چې زه ورسره مخامخ وم.
څومره وخت کیږي چې په کابل کې کار کوي او ماموریت دې څه و؟
ل
2001 کال رئیس کله ناکله په افغانستان کې راپور جوړاوم. د 2001 کال په اکتوبر کې کله چې امریکایانو د سپتمبر 11 پیخه لقبله لال قاعده ډلې سره د طالبانو د لاس لرلو د غج اخیستنې په مخه برید وکړ، زه په مزار شریف کې وم. د نړۍ د دوو مهمو خبری اژانسونو د څنګه د مشر په توګه می کار کاوه. تیر کال بیرته افغانستان ته ولاړم ترڅو د جګړې د ورستوي میاشتو په اړه راپور جوړ کړم. د اگست پر 15 نیټه څو ساعت مخکې لدې چې طالبان کابل ته راشي زه له هیواده ووتلم. بیا نو ورغلی خو اوس می غوښتل چې لاړ شم او په خپل وګورم چې د طالبانو په یو کلنه واکمنۍ کې وضعیت څنګه دی.
In your first tweet you have written I apologize.
تاسو په لومړي ټویټ کې لیکلي دي زه د هغه دریو یا څلور راپورونو له عمله بخنه غواړم چې زما له خوا لیکل شوی چې اوسنی چارواکي کم عمر نجونی په زور واده کوي او د طالب قماندانانو له خوا د تنقیه نجونو څخه د جنسي غلامانو په توګه کار اخیستل کیږي.
ما دا لیکلی نه دی، دا راته ویل شوی او دا هغه کسانو لخوا چې لمای چیرنې کولې او د هغو خلکو چې دوی د تلیفون لارې ورسره پاړیکه کې و تایید شوی چې دا سې ټویټ وکړم.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه چیرنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. د اوکراین د ولسمشر میرمن اولینا زلنسکا د امریکا کانګرس ویلي چې د روسیې یرغل د اوکراین خلک کړول دي. بل خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ویلي په اوکراین کې د روسیې پوځي اهداف اوس د دغه هیواد په ختیځ پورې محدود نه دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله ارچیوال ناوړي.
Of presenting to you First Lady Olena Zelenska, Slava Ukraini.
پرون د چهارشنبه په ورځ د امریکا د کانګرس غړو د اوکراین د ولسمشر د میرمن اولینا زیلنسکا خبرې په چکچکو بدرګه کړي. هغه وویل که څه هم په نړۍ کې د ولسمشرانو میرمنې د پوهنې په څیر سولایزو مسلو ته پام کوي، خو د روسیې په لاس د اوکراین او دغه هیواد د خلکو تباه کېدو دا مجبوره کړي چې دې مسلې ته پام وکړي.
زه نن د داسې څه غوښتنه کوم چې محکمې تصور هم نه کاوه. زه د وسلو غوښتنه کوم، د چا په خاوره باندې د یرغل دپاره نه، بلکې د خپل کور د ساتنې او ژوندي پاتې کېدو دپاره. زه د هوایي دفاع د سیستمونو غوښتنه کوم څو د راکټي بریدونو له امله په زانګوګانو کې د ماشومانو د وژل کېدو مخنیوی وشي.
په داسې حال کې چې میرمن زیلنسکا پر اوکراین باندې د روسیې د یرغل له امله د رامنځته شوي انساني کړاو تصویرونه ښودل، په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې د روسیې د پوځ پام اوس یوازې د اوکراین په ختیځو سیمو پورې محدود نه دی. لاوروف همدارنګه تور پورې کړ چې اوکراین د سولې په خبرو کې جدي نه دی.
دوی به هیڅکله هم داسې څه وړاندې نه کړي چې د جدي خلکو د جدي توجه وړ وګرځي. موږ لاله وړاندې دا موضوع درک کړې ده.
د امریکا د وسلوال زواک د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس مارک میلی د روسي زواکونو د پرمختګ په اړه پوښتنې ته په ځواب کې وویل،
په لنډه توګه به یې ووایم د جګړې زیانونه زیات دي خو لاسته راوړنې یې ډېرې لږ دي. د ډانباس او لوهانس په سیمو کې ورو جګړه روانه ده. ستاسو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ډانباس له لاسه وتلی دی، باید ووایم نه، تر اوسه نه دی بایلل سوی.
د امریکا د دفاع وزیر لوید استین وای پر اوکراین باندې د روسیې د يرغل 15 میاشتې پوره کیږي. د اوکراین پوځ جګړه کوي او د کیپ مقاومت لا هم روان دی.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واورئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکړو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جنوبی کوریا د موسیقۍ د مشهورې ډلې بی ټی ایس له غړو سره په امریکا کې د آسیایي نژاد خلکو پر ضد د کرکې په وړاندې د عامه پوهاوي د زیاتولو په خاطر کتلې دي. د موسیقۍ دغه ډلې په امریکا او نور نړۍ کې ډېرې جایزې ګټلې او د امریکایي ځوانانو او پیغلو ترمنځ ډېر محبوبیت لري. په دې اړه پام وکړئ د انیتا پاول د رپورت ژباړه ده.
د بی ټی ایس د موسیقي ډله په نړۍ کې په پراخه کچه مینوال لري او ډیر خلک یې پیژني. د جنوبی کوریا د موسیقي د ډلې د راپ یو ډول نڅاله سول ځخنی ولې تر سومالیا پورې د نړۍ په بیلابلو برخو کې 3.8 میلیارډ ځلې قتل شوې ده. هغوی امریکا ته د آسیایي ولسلا او د آرام سمندر له ټاپوګانو څخه راغلو امریکایانو د ځانګړې میاشتې د لمانځنې په خاطر راغلي وو. هغوی په سپینه ماڼۍ کې د خپل سفر په وروستۍ ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وکتل او د خپلې ډلې یو مشهوره سندره هم په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ته واوروله.
مونږ ته دا د افتخار ځای دی چې نن دلته سپینې ماڼۍ ته را دعوت شوي یو چې د آسیانو پر ضد د تبعیض ترڅنګ د آسیانو د تنوع او کلتور په هکله خبرې وکړو.
د ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د کوریا د چارو څېړونکي جین لی وایي د آسیانو پر ضد د کرکې په هکله د دې ډلې د لارې د عامه پوهاوي ورکول یو ډېر مهم کار دی.
This is clearly a stand that they've taken against discrimination.
دا په ښکارا ډول یو دریز دی چې دوی د تبعیض پر ضد نیولې دي او البته دوی به د هغه تبعیض په وړاندې چې د آسیایانو په توګه دوی خپل ورسره مخ شوی دي او یا هم د دوی په شان ښکارا کیدونکو کسان ورسره مخامخ کیږي غک پورته کوي.
کله چې بی ټی ایس خبرې کوي نو مینوالي ورته غوږ نیسي. کله چې دوی د سیشن په ورځ سپینې ماڼۍ ته راغلي وو نو په سلهاو مینوالې د سپینې ماڼۍ د باندې ورته ولاړو ترڅو هغوی له لرې څخه وګوري. هغوی په 2000 کال کې د تور پوستو پر ضد تبعیض په خاطر $1,000,000 پیسې راټولې کړې. همدارنګه خپل مینوالو ته هم $1,000,000 راټول کړل. ویل کېږي چې دغه ډلې زیات شمېر مینوال د 2000 کال د جون په میاشت کې د ترامپ په یوې لویې غونډه کې په آنلاین باندې څوکۍ ریزرو کړې وې چې په دې توګه د ترامپ غونډې ته ډېر کسان ورنشي. د ماریلاندو سیدون کې آری څو ساعت مخ کې د ځای تراغ له ترڅو د خپل خوخي د موسیقي د لوي ویني.
زما په نظر د وی آسیول اصل امریکایي په توګه د بی ټی ایس د ډلې په شان خلک چې د خپل خلکو په ملاتړ دريږي ماته ډیر الهام بخون کيده.
بی ټی ایس په نړیواله ډیپلوماسۍ کې خپل لومړني ګامونه د لومړي ځل لپاره تیر کال کله چې ملګرو ملتونو کې د وینا په کولو سره پورته کړل.
So many people tuned in.
ډېر خلکو د بی ټی ایس خبرو ته غوږ نیو او په ناڅاپه ډول یو بشپړ نسل او یو زیات شمېر مخاطبین له ډیپلوماسۍ نه خبر کړل. نو که خبره د ډیپلوماسۍ وي یا د اقلیم بدلون او یا هم د رواني روغتیا ستونزه یا نژادي مسلې وي دوی پکې خپل مسؤلیت پیژني چې زما په فکر دا یو ډېر ښه کار دی او نور ته به ښه مثال وړاندې شي.
بل شکر جنوبي کوریا د موسیقي یا کی پاپ د دې غډلې اوو غړي د موسیقي پاچاهان دي. وایي د موسیقي د صنعت ریکارډونه ماتوي. په خپل هیواد کې ډېر سټایل کیږي چې حتی لوړپوړي چارواکي هم دوی پاک له خبرې او باسونه کوي ان تر دې چې غواړي دوی له عسکري خدمت څخه معاف کړي. دوی د سیشن په پوراز په سپینه ماڼۍ کې د خبريالانو د پوښتنو ته چې ولسمشر بایدن ته د کومو پالیسیو د بدلون وړاندیز کړای ځواب ونه وایا.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د استرالیا په شمال ختیځ کې د یو شمیر بزګرانو لخوا د خپل څارویو د فارمونو د پلورلو لکباله دغه صنعت له ګواښ سره مخ کړی دی. د سری تیلو او کارګرو لوړ لګښتونه او د شیدو ټیټي بای د هغوی راتلونکي ته خطر پیښی. په دې اړه نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د استرالیا په شمال ختی ساحل کې د کینیډي کورنۍ په فارم کې په سړې هوا کې خپل ورس پیلوي.
تاسو په سهار وخت کې په 3:30 بجې پاتېږئ او بیا مونږ ټول ورځ کار کوو او مونږ رخصتي نه لرو. ما په تیر اتو کلونو کې اته ډېر شورزي رخصتي کړې ده.
سارا کینیډي د ماشومتوب نه په کښتو کار او مالداري کې بوخت ده. هغه د خپل پلرني کاروبار لبرکېدو لامل اندېښمنه ده.
دلته یو خبره چې تاسو پری باید ځانونه پوه کړئ هغه د دې چې تاسو د اوداس شي لپاره دومره سخت کار کول ته ضرورت نه لري چې ګټه هم نه لري.
په تیر دوه لسیزو کې په کوینزلند کې د سرویو فارمونو شمیر د 1500 ته راټیټ شوی دی. یوازې په تیر 1500 کې د سرویو لیلام کون کې جان کو شران د نور شپږو فارمونو نه ذخیره پلورلې چې اوس تړل شوی.
د بزګرانو شمیر د شیدو مقدار هر شی د کمیدو په حال کې دی. پرته له دې چې یو څه لوی بدلونونه راشي دا به دوام وکړي.
تیر کال په کوینزلند ایالت کې د پلورل شو شیدو یوازې 3.5% په دغه ایالت کې تولید شوی.
د سروبای او د مزدورۍ لګښتونه ډېر لوړ شوي دي.
ټول پروسس کونکي باید هغه نرخونه خبره کړي چې دوی سکل د شیدو لپاره تادیه کوي او لک تر لګه دوه لویو پروسس کونکو د زیاتو نرخونو وړاندیز کړي دي. دا اوس په بزګرانو پورې اړه لري چې دغه کار ته دوام ورکوي او کنه، او دا د بزګرانو لپاره یو سخت پریکړه ده. نظرانه یوسفسی، امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. څومره وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د نورستان په ځنګلونو کې اورونه لګېدلی وو. د سراپورونه رسیدلی چې د نورستان په ځنګلونو کې دا اور د یو شمیر په نشې روغ د معتاد کسانو لخوا لګیدل او یو شمیر په همدې تور نیول شي وي. خو لګیدل تورونه پرې نه دي ثابت شوی. دا معتاد کسانو اوس د درملنې لپاره کابل ته لګول شي وي. زمونږ همکار محمد ابراهیم مومن په دې اړه رپورت را لګل.
د نورستان په ځنګلونو کې د څمو د مخ کې د اور لګیدنې په تور د نیول شوی په مخدره موادو روغ دي له 500 زیات دي. دوی اوس دلته د کابل د ابن سینا د بوتادینو د درملنې پروختون کې دي. د دې روختون د نشې توکو او رواني روغتیا متخصص ډاکټر عبدالجبار شیخ جلیلی وایي دا مجرمین نه بلکې فناشو اخته ناروغان او محلي ادارې کابل ته راغلې دي.
تعداد مجموعي شان به تعداد 50 نفر می باشد. بعد از معاینه و ارزیابی حالت روانی شان ډاکټر سبایګ د معزه بودن و تحت بستر گرفتن و قبول شان کردیم که معتاد به مواد مخدر هستن، نه مجرم هستن. یک کسی که معتاد به مواد مخدر باشه هر چیزی که از پیش سر بزنه اون مجرم نیست، مریض است.
ډاکټر جلیلی وایي چې تر درمل نورستان و بیرته نورستان ته ولیږل شي.
فعلا تحت بستر پیش ما می باشه، وضعیتشان فعلا خوب است. انشاءالله من بعد از تداوی دوباره به ولایت نورستان و اعزام می داریم.
له نورستان څخه پر اړول شو دغه معتادینو کې یو شمیر وایي چې له څو کلونو راهیسې په مخدره موادو روږدي دي او د نورستان د ځنګلونو د اور لګېدل د دوی په وینا لامل سم نه دی معلوم.
دا یو الله درم نه پوهیږو چې څه پخ شوی هلته د اور لګېدل دي. قصدن چا نه دی اچولی د اور،
یعنی معتادین پکې
بس الله خبر دینو دې لپاره څو قانی نه دینو.
ساکیان بعض راوړي دي، بندیان دي او بعض هم نیولې دي. وسم داسې اعتبار کړي طالبان چې مثلا نه سو ټول بندیان کوره او درې نه خلک ټول راوړي دي. کته یو څو نفر پاتې دي هغه راوړي.
دا معتادین وایي چې په نورستان کې نشې توکو ته لاسرسی سخت او مخدره مواد ورته له نورو سیمو ورول کیږي چې باید مخېونه ول شي. نورستان یو له هغه ولایتونو دی چې د کوکنارو کر پکې صفر وی. محمد ابراهیم مومن، امریکا غږ، کابل.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا، خدای مالشه.